السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دی. په دې خبري سات کې مو زمري حمید زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اسلام آباد ته سفر، د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات، او خیبر پختونخوا سندې کې د ګرانۍ په اړه شوې بحث ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه بېلابېل ګپونه واورئ. کولمبی د سیمې او نړۍ خبرونه ته اندازه
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د امریکا لخوا روزل شوي ځینې افغان پیلوټان او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې له هوایي ډګر څخه په یوې امریکایي الوتکه کې روان شوي، او د شل اوریز کرکټ نړیوال جام په لومړۍ سیمی فاینل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینې نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
حیات سرکردگی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامی امارات د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په لسم تاریخ چې یو له پاکستانی لوري سره پر یو شمیر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ور روان دی. بلخوا ځینې چارواکو بیا مشال ویډیو ته ویلي چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه ټرایکا پلس غونډه به کیږي چې پکې به د پاکستان نه علاوه د امریکا، چین او روس استازي ګډون کوي. د چارواکو په وینا چې د غونډې وروسته به د یاد ملکونو استازي د امیر خان متقی سره هم ویني. وروسته له دې چې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیوه، د امیر خان متقی د بارنو چارو سرپرست وزیر په حیث د پاکستان لومړی دوره کوي. د هند په نوی ډیلی کې نن د افغانستان په حق له یو غونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمیر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوی ډیلی په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلې. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون مشال ویډیو سره د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. ایران پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحید پرون په تهران کې خبری غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونه شي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. ښاغلی وحیدی زیاته کړه چې د افغانستان له خلکو سره داسې مرستې وشي چې دوی هم په خپل هیواد کې پاتې شي. د امریکا لخوا روزل شوي پیلوټان او کډوال د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. د ورځې په لومړیو کې په تاجکستان کې د امریکا سفارت تایید کړه چې د 143 پیلوټانو په ګډون 191 افغانان چې د منځنی اسیا له دغه هیواد د وتلو لپاره چمتووالی نیسي له نږدې 3 میاشتو توقیف وروسته امریکا ته ولېږدل شو. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي آزاد اروپا ریډیو ته وویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې امریکا ته ولاړه شي دریم هیواد ته انتقال شي. دغه الوتکه چې د امریکا د حکومت لخوا تنظیم شوې وه د نومبر په 10 په ځایي وخت 3 بجې له دوشنبې ایرپورټ څخه والوته. پښتني فعالې او نوبل جایزه ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون خپل د نکاح خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي چې نن یې په ژوند کې یوه قیمتي ورځ ده. نوموړې وایي چې د انګلینډ په برمنګم ښار کې په خپل کور کې د آسر نومي زلمي سره د کورنیو د غړو په موجودګۍ کې نکاح وتړله. ملالی یوسف زئی د خپل خاوند په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی، خو د پاکستان جیو نیوز ټی وی وایي چې آسر ملک د پاکستان سوپر لیگ لوبو کې د ملتان سلطانز لوبډلې سره د اپریشن منیجر په توګه کار کوو. او د شل اوریز کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فاینل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. دا لوبه به د پیښور په وخت د ماښام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي په لوبغالی کې کیږي. د شل اورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دویم مقام خپل کړی دی. دویم سیمی فاینل لوبه به سبا په دوبۍ کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ کیږي. د دې دوو لوبو ګټونکو بعد د نومبر پر 14 په دوبۍ کې فاینل لوبه کوي. دا اتر دی مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو نیوکې کړې دي.
قلم دې داسې فیصله کوي نه قوم اعتماد کې نه خړو کدي داسې فیصله کوي دا فیصله نه موږ ته قابل قبول دي او نه موږ ځان او نه موږ سوچې مانی.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په هغه صوبه کې په زیاتې ګرانې بحث کړی دی. پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات کوي خو پښتون ژغورنې غورځنګ سره ولې نه؟
پنجاب پاکستان نه پاکستان پنجاب دی. ٹی ایل پی کې د خیبر پختونخوا نه وي یا د بلې صوبې نه وي نو تاسو بللې وي چې هغه عمل به کولی چې کوم د پښتون تحریک والو سره کوي.
په تورخم کې مزدوران شکایت کوي چې په پوله د مسافرو لپاره په تګ راتګ کې نرمي پیدا کړل شوی خو د دوی کار لا هم نه دی بحال شوی.
کورونا دې ډیر زیات اثر ویدلې مخ کې بمزر یو نیم زر ګټلې اوس 1500 روپۍ ډیر په مشکلاتو ګټو. موږ دغه غواړو چې هم خیره تلیار کولا کو دا ګنډي او دارا کې وځي بس دا مزدوري بیرته روانه شي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي امیر خان متخی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته روان دی او نیموړي به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خپل منځي تجارت زیاتولو ترڅنګ په دواړو خيزو موضوعاتو خبرې کوي. زمونږ همکار احمد الله په تیر غړې کې په اسلام آباد کې د طاهر خان سره د امیر خان متخی سفر په اړه خبرې کړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر 13 میاشتې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کابل ته ورغلی او دا په هغه تناظر کې کیږي. یعنی چې کومې خبرې هلته شوې وي هغه خبرو ته به دوام ورکوي جاری بساتي. نو او بل کم ایجنډا باندې شیان دي. پاکستان دا وی چې یو خو تجارت زیاتول او بل ترانزیت تجارت. ترانزیت تجارت کې مسله دا ده چې د پاکستان افغانستان چې کم د یو اګریمنټ او یو معاهده وه 2010 کال افتا چې ورته وي هغه د وړاندې د هغې وخت ختم شوی دی. بیا ول د 3 میاشتو لپاره غځول شوی وه توسیع شوی وو. بیا د 6 میاشتو لپاره په جولای کې نو نوی افتا باندې اختلافات وو. نو ممکن ده چې ځکه په دې سفر کې د مالی وزیر هم امیر خان متکی سره دی نو دې باندې هم خبره کیږي چې یو نوې ترانزیت معاهده په غیر خبره شوی او دا خبره بل د خلکو تک را تک خبره شوې چې په دې باندې هم خبره کیږي چې سانتیاګو پیدا شي. بیا سفری د ځمکې د لارې سفر او هوا د لارې ځکه چې پاکستان پی ای اے افغانستان ته خپل الوتکې ځنډولې او تر اوسه پورې هغه نه دي شروع شوی. نو پاره باندې مم باس کیږي چې هغه بیا دغه یو سفری ځمکې لارې سفر هم ماضی کې دلته یو بسونه تل پیښور نه افغانستان ته بیا نو په دغه باندې خبرې کیږي.
طاهر خان صاحب یو بل پښتنو کوم چې د کم ټرایکا پلس غونډه سبا کیدونکې ده چې پکې د امریکا چین او روس چې کوم استازي دی هغه هم ګډون کوي. ویل کیږي چې امیر خان متقی به هغه سره هم ویني نو په دې حق له څه معلومات لري؟
دو پاکستانی دلته مهمو چارواکو مشال ریډیو ته دا منلی دي چې غونډه کیږي او د غونډې ګډونوال چې دي هغه به د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره هغې به سره غونډه هم کوي. د ټرایک اپلس غونډه د دې نه وړاندې په مسکو کې شوې وه. بیا یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د دې چې کوم نن موضوعات سبا چې په یو لسم کیږي د ټرایک اپلس غونډه نو پاره کې دوی لکه د ټول شمول حکومت دی غوښتنه چې کوم کوي چې پاره د افغانستان په مدیریت اداره کې دي نور غاړو ته هم استازیتوب ورکړي نمائندګي ورکړي. دا پکې یو خبره ده او بل پکې افغانستان د انساني بحران نه د بچ کولو دی خبره کړې ده چې هغه باندې بم غور کیږي. او بیا افغانستان کې انساني حقوقونه او بیا په ځانګړې توګه ویل شوي دي چې کوم د ښځو د حقونو په اړه باندې تشویش دی نو په هغې باندې به هم دې خبره کړي. دغه موضوعات دي چې د یو لسم لکه سبا چې کوم د دې هېوادونو غونډه کې پای کې په دې باندې بحث کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمون پا ویب پانا mashalradio.com کی
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو سختې نیوکې کړې دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید پر داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې په رڼا کې د فیصله وشي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر پر اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د نومبر په 9 په یو خبري غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو تصدیق وکړ او زیاته کړه په هیواد کې د امن لپاره د دغه ډلې سره خبرې پیل کړي دي. نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته دا چې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 رسنیو ته په خپور شوي ویډیویي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډزبندۍ سلا شوي دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري د نومبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د ترهګرۍ، ناامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مرده په فوج کې وشولو، څومره زیاتیات موږ سره وشولو، مطلب علاقې نه، مطلب ته بهر شولو، آی ډی پی سره نه جوړ شولو، په دې سره سره زما په خپل حلقې کې زما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شولو، مطلب دومره اعتماد دي، دومره پنډ دي، مطلب د جواب ورکو مین چیندار ہے تو قلم دے دسے فیصلہ کئی نہ قوم اعتماد کے نہ کھڑے ہو کدی دسے فیصلے کئی نہ دا فیصلے ہم من من تک قابل قبول نہیں اور نو مطلب زم ذہن اور نو مطلب زم سوچ منی دی کہ طالبان د کم دی دا محکم زم دشمنان او زم زم دشمنان دی بیا بم وی
بل خوا د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودی د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات او پاړه دی او سوال په جواب کې ویل ریاست ته تیرو شلو کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات وکړل او اوس وخت راغلی چې د خبرو له لارې یو حل ته ورسیږي.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمېر ډلې دي. یقینا چې تحریک طالبان څه یوه ډله نه ده، په دې ډلو کې بیلابیل خلک دي خو دا ټول پاکستانیان دي او باید موږ دوی له د مذاکراتو یوه موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده، نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدی او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوی حکومت راغی، نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خاص کړی چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوی حکومت په پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودري دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک، ټولنیز او ځايي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل مذاکرات پیلې دل سبد خبره نه ده، خو پختنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتي.
دا دور لوی لوی خبرې چې د دهشتګردۍ په وجه باندې د ټولو د تیرو 50 کالو نه دا پښتانه په اور کې ولاړ دي. دا څوک دي؟ دا څوک نه دي؟ دوی ته فنډینګ څوک کوي؟ دوی له ټکانې څوک ورکوي؟ دوی له ټریننګ څوک ورکوي؟ دوی ته مالی سپورټ څوک ورکوي؟ دا خبرې ولې ریاست پټۍ د پارلیمان نه، او دا خبرې ولې په پارلیمان کې بحث کېږي نه، او دا فیصلې ولې په پارلیمان کې نه کېږي؟
د نومبر پر 8 نیټه د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی له خوا رسنیو ته په خبر شوی بیان کې د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې د ډزبندۍ اعلان شوی دی. دا چې د یوې ناکارونه وسلوالې ډلې سره د مذاکراتو په پیل شوي عمل کې د پاکستان پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی که نه په اړه یې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلۍ غړي عباد الله خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل پارلمان ته هیڅ نه دی ویل شوي.
پارلیمنٹ سینسیټیو ایشو دا خو د چینای ګرانول او روډو ګرانول ایشو نه ده. دا خو د خلکو زندګو کې باندې باندې نه چا یو مایند سیټ چا بلې هغه څوک چې غواړي چې په کار ده څوک چې نه غواړي چې په کار ده ارګومنټس دوشي.
د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغه ډلې پر ضد عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر بو. اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمواري منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 1,00 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې د طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت او د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې په ډزبندۍ او خبرو اترو اتفاق شوی دی. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې په دې خبرو کې افغان طالبان د سالس کردار لوبوي. په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د ککړتیا له امله د هغه هیواد د داخله چارو وزارت له 80 زیاتې ډلې ناقانونه ګرځولې دي. نو پښتنه دا ده چې آیا تحریک طالبان پاکستان به د دغو ټولو ډلو په نمائندګۍ د حکومت سره مذاکرات کوي؟ زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې د دغه پښتنې د جواب لټولو هڅه کړې.
د تحریک انصاف ګوند د حکومت او د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا په خبرو شو بیانونو کې ویل شوی چې تر یوې میاشتې پورې په ډزبندۍ او د مذاکراتي ډلو په جوړولو اتفاق شوی. د افغان طالبانو په منځګړتوب د خبرو اترو په اړه ویل شوی چې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې به دننه کیږي. که څه هم د پاکستانی حکومت سره د ډزبندۍ او د خبرو اترو د شروع کولو په اړه بیان د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا خپور شوی، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا ډله د هغو یو شمېر نورو وسلوالو ډلو هم نمایندګي کوي چې په پاکستان کې په مختلفو نومونو د پرتشدده کارویانو ذمواري اخلي. لکه د بیلګې په توګه په 2014 میلادي کال کې د پېښور په کوهاټای کې د عیسویانو په کلیسا د شوی برید ذمواري جندل حفصه او جندالله ډلې په ګډه قبوله کړې وه. دا راس په بیلابیلو وختونو کې د تحریک طالبان سوات، تحریک طالبان محسود، بدر منصور، الفرقان، المختار، الخروج، الازام بریگیڈ، ایشین ٹائگرز، القتال، اتحاد المجاہدون خراسان او پیوش میر نور نمونو د ترسره شو بدون ذمواری اخستل شوی. دا په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته د دې مذاکراتو په اړه د پټو دروازو شاته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پوزي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید صورتحال بیان کړو. په دغه غونډه کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی هم ګډون درلودو. د نوموړي نو پوښتل چې دوی ته په دغه غونډه کې آیا دا وویل شول چې تحریک طالبان پاکستان د هغو نورو وسوالو ډلو هم نمائندګي کوي چې په هغه هیواد کې د تشدد په کارویانو کې ککړې دي.
پاکستان د حکومت زما په خیال چې دې وخت کې کومه رابطه ده هغه د تحریک طالبان پاکستان پورې محدود ده. تحریک طالبان پاکستان کې بیا درې مختلف ډلې دي، درې مختلف ګروپونه دي. او زما د اطلاعاتو مطابق د حکومت پاکستان رابطه د دغه درې ډلو تحریک طالبان دغه درې ډلو پورې محدود ده. شاید داعش یا دا نورې ډلې په دې کې شامل دي، نو دغه ډلې په کې شامل نشته. تحریک طالبان پاکستان سره زما په خاطر یو رابطه ده.
د 2014 میلادي کال په اګست کې د پاکستانی طالبانو لخوا جاری شوی یو اکثرا شریک بیان کې داوه شوی وه چې د دوو بیلو شوو ډلو جماعت الاحرار او حزب الاحرار سره د دوی خبرې اترې بریالۍ شوې او د دغو ډلو مشرانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر مفتي ابو منصور عاصم چې د نورولی محسود په نامه هم پیژندل کیږي سره بیعت وکړو. خو په پېښور کې د جیو ټلویزیون خبریال رسول داوړ وایي چې په 2014 میلادي کال کې تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې دوو ډلو نه علاوه یو شمېر نورې ناراضه ډلې هم په خپل ډله کې زم کړي دي.
کله د تحریک طالبان پاکستان چې بیت الله محسود کروان وو هغه بیا حکیم الله وخت پورې په دې کې سپلیټ سے اختلاف نو حکیم الله د تلین نه پس هغه بیا په 2014 کې ضرب عزب اپریشن خوښه کې په دې کې مختلف ګروپونه پکې جوړ شول تقسیم شول په کې غټ ګروپ چې دینه وته هغه جماعت الاحرار و جماعت الاحرار بیا په خپل میز کې تقسیم شو سال 2017 کې په دې کې بیا عمر خالد خراسانی چې کوم نژدې ملګری و هغه بیا ګروپ بیل کړو حزب الاحرار یې جوړ کړو دغه شان دا بیا ټول ګروپونه په اگست 2020 کې تقریبا دا بیا راغونډېدل شروع شول په ټي ټي پی کې شامل شول دې سره لشکر جنگوی هم ورته راغله حکیم الله مسعود ډلې والا کسان هم راغلل نو چې څومره ناراض دړې و تقریبا په دې کې راغلل او شامل شو
د پاکستان د داخله چارو د وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې نیکټ علمخه په هغه هیواد کې یو اتیا ډلې ناقانونه ګرځول شوې دي چې زیات برخې وسلوالې ډلې دي پښتنه دادا چې دا مهال په دغو ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو کې د څومره ډلو په نمائندګۍ به تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خبرې کوي په اسلام آباد کې د امریکایي ټلی ویژن سی این این خبریال سلیم محسود وایي
یو د منګل بام ګروپ پاتې دي چې آج دوی سره نه دی نور د پاته معلوم نه دی ګروپ چې پاتې تر دې پرې چې زنه د القاعده ولا ګروپونه مرته نه شوې دي اول د سیز فایر اعلان هو ګل بادر او هغه ځان ته دي ډېرې ډلې د تحریک سره دي دا ځنې ګروپونه خو دوی داس جوړ کړي وو لکه داسې کلیمونه به کېدل چې
یو حکومتی وزیر د نوم نخ عبدالله پشر مشال ریډیو ته وویل چې دا مذاکرات د 200 وسلوالو ډلو سره کیږي خو د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادی بلوچستان عوامي ګوند په سینټ کې پارلماني مشر انوار الحق کاکړ د پارلماني مشرانو هغه غونډه کې موجود وو چې ورته د پاکستانی پوز مشرانو تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو په اړه بریفینګ ورکولو کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره مخ هم حکومتونو خبرې اترې کړي او لوزنامو ته رسیدلي خو بیا هم په هیواد کې د تشدد خاتمه نه ده شوې د دې خبره دا ځل سالس او طریقې کار د نورو مذاکراتو نه مختلف دی او د ډلو په اړه وویل
تقریبا ټولو ډلو سره خبرې اترې روانې زه دا نه وایم چې لازمي به د خبرو سم مثبت نتیجه د ریاست یا د مشرۍ په اړه راوځي یا به منفي راوځي صرف دې ځله دا شوي دي چې خبرې اترې د مختلف ګوندو سره د دې په ارګنایز انداز کې کده باجوړ ګروپ دی کده ساوث وزیرستان ګروپ دی کم مفتی نوروالی ګروپ دی د دې درې ګروپونو په شکل کې دا خبرې شروع دي دې نه مخکې شاید کېدی شي چې په ملکان کې به بیل خبرې یا باجوړ کې شروع وي په اورګزو کې به بیل خلکو سره شروع وي یا په وزیرستان کې به د بل چا سره شروع وي دې ځله درې سره ګوندونه چې دي په یو ځای خبره شروع کړې ده
د ملګرو ملتونو امنیت شورا لپاره د روان کال د جولای په میاشت کې جوړ کړل شوی د یو راپور لمخه د 2019 زیږدیز کال له دسمبر ته 2020 زیږدیز کال تر اگست میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوی دی په دغو رایوزې شوو ډلو کې شهریار محسود ډله جماعت الاحرار حزب الاحرار امجد فاروقی ډله او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې یې د لشکر جنگوی په نامه فعالیت کوه د راپور له مخې القاعده ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړی کړی دی په راپور کې راغلي چې د روان 2021 زیږدیز کال د جنوري په 28مه د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ له وجنې پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ غم راضي وخوده او د لشکر اسلام له نوي مشر زلا خان اپریدی یې له طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه راپور دیاتوی چې د دغو وړو وړو ډلو له شمولیت سره تحریک طالبان پاکستان چې د 2013 زیږدیز کال له جون میاشت راهیسې مشري نورولی محسود کوي لا نور پیاوړی شوی دی
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز لنډې صفې 2113 15,000 13,500 او 1,380 کیلو هرتز
تا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو تیر ورځ غوښتنه وکړه چې د ولس آمدن په حساب دې په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړي شي. د اپوزیشن ګوندونو غړو د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د خوراکي شیانو، پټرولیم مصنوعاتو، دوایانو، ګیس او بجلی د نرخونو د راکمولو غوښتنه هم وکړه. د دغو غوښتنو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنګش په مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا له وجې په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې او حکومت یې په غریب ولس ته ګرانه بوج کمولو لپاره احساس راشن پروګرام اعلان کړی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې اورو چې د ګرانه پاړه د اسمبلی د یوې غړي په وینا پیلېږي.
د ګرانۍ په صورتحال لا تود بحث تیر مازیګر ترسره شو او د حزبي اختلاف غړو د صوبایي او مرکزي حکومتونو په مخاطب کولو سره وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د بهر هیوادونو سره د پاکستان موازنه نه کوي، ځکه چې هغلته کې د خلکو آمدن د پاکستان په حساب ډیر زیات دی. د بحث په پیل کې د حزبي اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل چې حکومت دی وخایي چې د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره دوی سره سه منصوبه ده. دا خبرې مونږ ته مکوي چې دا هر څه د تیر شوی حکومتونو له وجې دي. ستاسو د حکومت ډیر وخت وشو، اوس چې د ډالر نرخ زیات شوی نو مونږ ته وخایي چې دې کې څه پایده ده. مونږ ته خو زیات شیان له بهره راځي، بیروزګاری هم ده او خلک وږي هم دي. حکومت دې څه منصوبه بندي وکړي او خلک دې نور نه راپاروي. پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې اوس مهال د سیاسي قیادت تر سوري لاندې د ګرانۍ په ضد احتجاجونه روان دي، خو کچري عام ولس تنګ شو او د حکومت په ضد راووتل نو څوک به یې هم کنټرول کولی نشي. که سیاسي ګوندونه د ګرانۍ د توپان په ضد راوځي نو څوک د هغوی قیادت کوي، خو که خلک په خپله د یو مخکښ نه بغیر راووتل نو بیا به ګډوډۍ او عدم استحکام رامنځته کیږي. نګت یاسمین اورگزی وویل چې حکومت په دې هیواد کې د ګرانۍ دا صورتحال د هغه هیوادونو سره پرتله کوي چې د کومو کرنسیانې د پاکستان د روپۍ په مقابله کې زیات طاقت لري او هغلته کې ولس زیاته پیسه ګټي. تاسو په امریکا کې وګورئ په یو غنټه کې هغوی څومره ډالر ګټي او د خلکو د آمدن په لړ کې د اروپایي هیوادونو جاج هم واخلئ. که هغلته کې تیل ګران وي نو هغوی اخیستلی شي. د اپوزیشن د غړو د دې بحث او نیوکو او د ګرانۍ د راکمولو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر کامران بنګش نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د بلومبرګ رپورت مطابق په ټوله دنیا کې 50% پورې اوسطن مهنګایي راغلې ده. دا غي برعکس کتا سو پاکستان وګورئ نو پاغه کې 9% پورې کنټین شوی ده. نو دا یو ترند په ګلوبلی راغلی دی، یو سپلای او چین کې ډېر غټ فرق راغلی دی. د کووډ نه پس لیبر ریټس په ټوله دنیا کې ډېر زیات سیوا شوي دي. نو دا یو ګلوبل فینومینن ده او بدقسمتی سره چې کوم سابقه حکومتونو هغې نه په انډسټریلایزیشن باندې کار کړی دی، د هغې باوجود وفاقي حکومت او صوبایي حکومت یو ځای ډېر ښه پیکیجز اعلان وکړل. هغې کې احساس راشن مدد پروګرام چې کوم دی، هغې سره به صرف د پښتونخوا نه تقریبا 1.5 لاکھ خاندانونه او کروڑ نه زیات خلک د هغې نه مستفید کیږي. نو دا زمونږ ایفرټس دي چې په هغې کې چې کوم احساس راشن مدد
په پاکستان کې پیدا کیږي، چینی په پاکستان کې دغه بیا ولیدل.
تیر کال چې کوم دی په پاکستان کې غنم کم شوی دي، غنم امپورټ شول. صرف د پښتونخوا حکومت 14 ارب روپۍ نه زیات سبسډي ورکړله په امپورټډ غنمو باندې. الدو چې مونږ هر ځای کې وي چې پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زمونږ کراپ پروڈیوس چې کوم دی کنه هغه دومره نه دی چې څومره زمونږ ضرورت وي، مونږ په امپورټ باندې ریلای کوو.
بیگا ماخام نه وخت د ګرانۍ په اړه په صوبایي اسمبلی کې دا بحث د اسمبلی د غړو د کمی شمیرې په وجه پای ته ونه رسیدلو، خو دا وټاکلی شوه چې د روانې جمعې په ورځ چې کله بیا د اسمبلی غونډه پیل شي نو دا بحث به سر ته ورسي او د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه به په تفصیل سره د حزبي اختلاف د غړو د نیوکو ځوابونه ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له احمد الله نه.
او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ور روان دي. د هند په نوې دلی کې نن د افغانستان په حق له یو غونډه کېږي چې پکې د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف ویلي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون مشال ویډیو سره په خبرو پر مهال سیمه ایزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. ایران پر نړیواله ټولنې غټ کړی چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبری غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونه شي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د امریکا لخوا روزل شوی پیلوټان او کډوال د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه له هوایي ډګر څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړی و. د ورځې په لومړۍ کې په تاجکستان کې د امریکا سفارت تایید کړ چې 133 پیلوټانو په ګډون 190 افغانان چې د منځنی اسیا له دغه هیواده د وتلو لپاره چمتووالی نیسي د نږدې دریو میاشتو توقیف وروسته امریکا ته ولېږدول شول. دغه الوتکه چې د امریکا د حکومت لخوا تنظیم شوې وه د نومبر په 10 په ځایي وخت 3 بجې له دوشنبې ایرپورټ څخه والوته. پښتنې فعالې او نوبل جایزه ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون خپل د نکاح خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړي او ورسره لیکلي دي چې نن یې په ژوند کې یوه قیمتي ورځ ده. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فائنل کې نن انګلند د نیوزیلند سره مقابله کوي. د لوبه بعد په خبر په وخت ماخام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي په لوبغالی کې کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس خبر راغلی دی چې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ ته حاضر شوی دی او نوموړي د آرمی پبلک سکول واقع پترس کې عدالت راغوښتو. په دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید ته ورزو. ستړي مشي ګوهر، او کو د حالاتو تفصیل راکې چې سپریم کورټ ولې نوموړي راغوښتو.
جی بالکل، نن سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد از خود نوٹس اخستے وو پخپل باندے دا آرمی پبلک سکول چې کومه واقعیا شوې وا هغه په بنیاد باندې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت کې راغوښته وو چې تراشا او مونږ ته دا وښیا چې تر اوسه پورې حکومت او ریاست په دې حوالے سره څه کار کړی دی. نو په هغه بنیاد باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ ته راغی او پیش شو. د سپریم کورٹ په کمره نمبر یو باندې یو کې د دې سماعت شو. د دې حوالے سره خبرې واورېدلې او په دې دوران کې جسټس گلزار احمد سوال ترې نه وکړو چې تر اوسه پورې تاسو څه کاروایی کړې ده، حکومت څه کار کړی دی چې کوم د آرمی پبلک سکول واقعا شوې ده. نو په هغه بنیاد باندې وزیر اعظم خو اول د سر نه دا خبره روانه کړه چې 2014 کې د دوی حکومت په خیبر پختونخوا کې په هغه حواله سره مونږه اجلاس هم راوغوښته او چې کوم یو کمیشن ریپورت تیارېدو په هغه کې مهم مدد ورسره وکړل. خو په بل طرف چیف جسټس گلزار احمد دا سوال ورنه وکړو د وزیر اعظم عمران خان نه چې دا راته وښیا چې تر اوسه پورې تاسو څه کړی دي او انصاف مو د آرمی پبلک سکول چې کوم ماشومان دا هغه مور پلار ته تاسو ورکړی دي. نو په هغه کې وزیر اعظم عمران خان ورته ویل چې په دې حواله سره یو کمیشن هم جوړ شوی وو او یو ریپورت هم جوړ کړی شوی دی او عدالتي او چې کوم د عدالت سره تړلې ادارې دي هغه په دې باندې کارونه شروع کړی دي. چونکه په پاکستان کې ترخګری ده او د مختلف دشتګر تنظیمونه کسان رګټ شوی دي. په دې بنیاد باندې تر اوسه پورې مونږه صدا څخه خاص اقدامات نه دي اخستل شوی. سپریم کورټ دا ورته ویل چې په څلور هفتو کې دننه تاسو یو رپورٹ تیار کړئ او هغه رپورٹ تاسو د چکم د آرمی پبلک سکول د مشمانو مور پلار دی هغه به در سره وي او حکومت سره سره تاسو به په سلور هفتو کې یو رپورٹ تیار کړئ او دا به سپریم کورٹ ته وښایي چې حکومت تر اوسه پورې د انصاف لپاره څه ګامونه پورته کړي دي د آرمی پبلک سکول حواله سره او د دوی څه حکمت عملی ده او مشکلات په کوم ځای کې راځي. په دې حواله سره حکومت ته سلور هفته ټایم ورکړو او ورته ویل چې په سلور هفتو کې دننه به تاسو رپورٹ تیار کړئ او بیا به سپریم کورٹ ته پیش کړئ چې هغه په بنیاد باندې سپریم کورٹ مخکې فیصله وکړي.
صحیح. ډېره مننه ګوهر مسید. لږ شانتي پس منظر هم بیان کې اوریدونکو ته د آرمی پبلک سکول واقعیا په کم کال کې شوې وه او بیا په دې کې څومره ماشومان او کسان وژل شوي او بیا د دې وژل شوو ماشومان او میندو پلرونو غوښتنې څه دي کو په لنډو ټکو کې راته وایي.
دا د 2014 کې په خبر د خبر پختونخوا په خار کې آرمی پبلک یو سکول په هغه کې یو د ترخګرۍ واقعیا وشو چې په هغه کې تپس یو سل شل نه زیات کسان یا د ویچ پکې مړ شول ماشومان خاص کر زیات پکې او اسد عام کسان هم پکې. نو هغه واقعي په بنیاد باندې دا چې کومه کاروایی وشوله هغه کې د سکول ماشومان مړ شول او په دې حواله سره بیا په هغه وخت حکومت او د هغه نه پس حکومتونو وخت نا وخت بس کوشش یا کار وکړو خو تر اوسه پورې چې د آرمی پبلک سکول دا واقعیا شوې دا سداسې اقدامات یا سداسې فیصلې یا سداسې ګامونه نه دي پورته کړی شوي چې هغه په بنیاد باندې د آرمی پبلک سکول چې مړ کړی شوي ماشومان دي د هغه مور پلار ته صحیح انصاف ملو شي. په دې حواله سره سمو د مخکې یو کمیشن جوړ کړی شوی وو هغه کمیشن ریپورت هم راغلی دی. په هغه ریپورت کې تقریبا داسې یادوي چې په 1500 پخونه پانو نه زیات ریپورت دی خو هغه ریپورت تر اوسه پورې غلې ساتلې کړي شوی دی نه عوامو ته را مخکړي شوی دی نه د کور د ماشومانو چې کوم مور پلار دی هغوی ته ورکړي شوی دی. د مور پلار چې کوم د آرمی پبلک سکول د ماشومانو مور پلار دی هغوی دا درخواست هم سپریم کورټ ته کړي وو چې کم از کم مونږ ته د کمیشن چې کوم ریپورت په دې کې لیکلي شوی دی چې دا واقعیا څنګه وشوله د چا غلطي وه چاته په کم ځای کې څنګه ډیوټي پکاروا دې حواله سره چې کوم ریپورت تیار کړی شوی دی تاسو د خدای لپاره مونږ ته دغه راکې خو هغه ریپورت هم نه دی ورکړی شوی. نن دغه ریپورت په سپریم کورٹ چې کوم نن اوریدونکو کې کېدنه په دې کې هم د دې خبرې ذکر وشو چې مونږ ته د ماشومان مور پلار وایي چې کنور نوی کم از کم تاسو هغه ریپورت مونږ ته خوراکې چې کوم ریپورت زمونږ د ماشومان د حواله سره جوړ کړی شوی دی. نو دا سانحا آرمی پبلک سکول ورته وای د آرمی پبلک سکول یو بدقسمتی واقعیا ورته وای چې په 2014 کې په پېښور کې د ترخګړی په بنیاد باندې شوی و.
ډېر مننه ګوهر مسید چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وکی
دا مشال ریډیو دا.
نن په هند کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوې دلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه خو اسلام آباد دا بلنه رد کړه. نوې دلی په کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دي خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د دوی د حکومت په ګټه دي. جزویات احمد چیبر په رپورټ کې.
په نوې دلی کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. د نوې ډلي په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې.
کشورهای همسایه و منطقه متفقن که باید در افغانستان
د سیمه هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمې. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري.
حضور هم داشته باشه.
هند افغانستان د پخوانی دموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاری چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوي ملي سیاسي په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او کشمیر کې بجنګیدل دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستانه بهر ته د متوجه تروریستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پریکړه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې د ملي امنیت سلاکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د داخله چارو وزارت د هغه هیواد د وفاقي کابینې تر منظوري وروسته د نومبر په 8مه تاریخ لبیک پاکستان د ناقانونو ډلو له نوم لړه ایستلې دی. حکومت په ټی ایل پی د روان کال په اپریل کې تر مظاهرو وروسته بندیزو لګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچولو. پاکستان کې پر ټولنیزو رسنو بحث روان دی چې حکومت د یوې داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمېر پولیس هم وژلي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ چې تر اوسه په جلسو کې کوم پولیس اهلکار نه دی وژل شوی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو شمېر غړي یې ورله په زندانونو کې اچولي او په ځینو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. زموږ همکار احمد الله د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو په وړاندې هم دا پوښتنه ایښودې ده، راځي چې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي کابینې تر منځوري وروسته د هغه هیواد د داخله چارو وزارت تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی د ناقانونه ډلو له نوملړه وویستله. د کورونو چارو وزارت د نومبر په 8مه نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت په ټی ایل پی د روان 2021 زیږیز کال په اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچوله او مشر صاد حسین رضوی ورته د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړو. یاد ډلې د اکتوبر 22مې نیټې راهسې احتجاجي مظاهرې پیل کړې او مذاکرات وروسته د نومبر په 8مه یې ختم کړې. د حکومتي شمیرو تر مخه په مظاهرو کې شپږونه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي او د پولیس په ګډون تر 400 زیات کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بحث روان دی چې حکومت د یو داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمیر پولیس وژل شوي او جوبل شوي دي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې تر اوسه یې په جلسو کې نه خو کم پولیس اهلکار وژل شوی او نه یې حکومتي یا شخصي املاکو ته نقصان رسولی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر په ګډون یو شمېر غړي یې ورله په زندانونو کې اچولي او په درزنونو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وایي چې پی ټی ایم همیشه د جنگ ځپلي پښتنو د حقونو خبره کړې ده، خو فوز او استخباراتي ادارې نه غواړي چې په دغه موضوع څوک خبرې هم وکړي، نو ځکه د یاد غورځنګ د غړو پر ضد مقدمې جوړېږي.
د دې ریاست په نظري مقصد چې د نظریاتو سره د دې لانجه ده، او نظریات که د قوم په بنیاد وي که د خاورې د حق لپاره وي، په کام باندې چې کوم جنګ را تپل شوی دی د هغې خلاف وي، د هغې خلاف په دې هم دغه شان دی ردعمل ښایي لکه څنګه یې چې د پی ټی ایم خلاف ښودلی وو. خو که څوک د مذهب په نوم را پاسي او هغه د پښتونخوا وطن نه د بل ځای نو زما په خیال هغه سره به بیا بېخي مختلف چلند کېږي.
د جنوبي وزیرستان یو اوسېدونکی نقیب الله مسیح چې په 2018 زیږیز کال په جنوري کې د کراچۍ په سهرابګوټ سیمه کې پولیسو د ترهګر په نوم ووجه، د هغه د وژنې پر ضد په کراچۍ او پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بیا په اسلام آباد کې هم د یاد کال په فروری میاشت کې د قبایلي سیمو ځوانانو یو لوی پرلت ووهه او هم په هغه ناسته کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. یاد غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي سیمې له ماینونو پاکول، هلته فوزي چک پوسټونه کمول، غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول او بی ګناهان خوشي کول او ماورای عدالت وجنو د سیړلو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې شاملې دي. خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعونه ماینونه پاکولو په شمول د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوې دي او په یادو سیمو کې چک پوسټونه د اولس ساتنې لپاره دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت او اسټابلیشمنت د پنجاب سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره یو شان او د پاتې صوبو سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره بل شان چلن کوي.
کاره خبره ده پنجاب پاکستان نه، پاکستان پنجاب دی. دا ٹی ایل پی کې د خیبر پختونخوا نه وي یا د بلې صوبې نه وي، نو تاسو بللی وي چې هغه عمل به کولی چې کوم د پختون تحریک والو سره کوي. یعنی نن د هغې امینې گرفتاریږي، نن په هغې پابندي دغه داری مقدمه پې چلېږي چې څنګه د هغې سره پختون مومنټ والو سره سلوک دی، نو دا دې د ٹی ایل پی سره وشي. نو ٹی ایل پی پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. دغه فرق واضح دی چې د پاکستان خلاف ایکشن نشي کېدلی، نور د هر چا خلاف ایکشن کېدلی شي.
له پنجابه راپورته شوي او هلته سر رسوخ لرون کې تحریک لبیک پاکستان په خپل احتجاجي مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې حکومت دې له دوی سره د روان کال په اپریل میاشت او له هغې وړاندې د 2020 زیږیز کال په نومبر میاشت کې شوي تړونونه عملي کړي او د دوی مشر صاد رضوی دې زر تر زره خوشي کړي. دوی درې واړه ځل د فرانس په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد راوتلي ول او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سفیر دې د خاکو چاپېدو په غبرګون کې له هیواد وباسي. خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي وو چې په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له ملک نشي ایستلی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات نه کول او تحریک لبیک پاکستان سره د هرې درنې وروسته خبرې اترې کولو نه دوه مخې پالیسي څرګندېږي. حکومت له پکار دی چې هر هغه ګوند یا غورځنګ سره دی مذاکرات وکړي چې غوښتنې یې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه وي.
چې سو پورې دا تحریک لبیک خبره ده، د پی ټی ایم خبره ده، نو پاکستان کې په سپاټه دا سټینډ موږ نه په سیاست کې د مذهب کار کوو او نه موږ د تشدد سیاست کوو. موږ وویل چې را پارلیمانی نظام کې د مذاکرات دي او هر سړی سره دی مذاکرات شي، که هغه ریزرویشن وي او جایز وي هغه ختم شي، هغه حل شي.
د تحریک انصاف حکومت ځنې وزیرانو د ټی ایل پی مظاهرو په وخت خبرداري ورکړی و چې د ریاست په وړاندې ودرېدو له وجې به یې پر ضد سخته کاروایی وکړي، خو وروسته یې بیا وویل چې د ډلې سره معاهده ځکه شوې چې خونریزي نه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک وایي د عمران خان حکومت د خپلو دریځونو په بدلولو مشهور دی.
امدا پختنی منګم لتیرو څور زونه کو چې تحریک لبیک پاکستان ډلا چې نه صرف حکومت نه قانون غړځولې و بلکې د هم ویلو چې د هند استخباراتي ادارې را فندونو لوجه په ملک اړه غړې جوړې، نور سره باندې وی نه قانون ډلې سلوک کو. خو د خپل خبرې نه پښا کې دو سره ټیل پی سره مذاکرات وکړل، خو په ټیم سره حکومت کله هم سنجیده مذاکرات نه وکړي. نو دا عجیب حکومت دی چې څوک د نظر سره اختلاف لري نو هغوی غدار او درا ایجنټان ګرځوي.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاد ګلزفر خان وایي چې حکومت یې په تیرو وختونو کې څو وارې له پی ټی ایم سره د مذاکراتو کوشش وکړو خو یاد غورځنګ له خوا څه مثبت جواب ورنکړی شو.
تر څو پورې چې پی ټی ایم تعلق دی نو سپیکر سے بار بار د هغوی سره په کانټیکټ کې خوږی مذاکرات کولو ته تیار نه دي. زه د خبرې ګواهی بالکل چې موږ د سلور جرګې د دیو سره کړي چې کله قومي سلامتي میټینګ هم هغه ته دنه مشران چې کوم دی هغه ته وي چې تاسو دا انداز چې کوم دی له چینج کې راشي خبرې ته کې نه خوږی دا خبرې نه انکار وکړو. نو موږ کله هم د مذاکراتو نه د ټیبل نه انکار نه کړی چې څه ټایم هم دی غواړي موږ ته تیار یو خو چې دی خبره هم نه کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې بې معنی مذاکرات نه غواړي او د پاکستان فوج د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر امیر رانا وایي چې پی ټی ایم په خپلو جلسو کې د فوز او استخباراتي ادارو خلاف ویناګانې کوي، خو تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې د یادو ادارو پر ضد د څه ویلو پر ځای له حکومت ځنې غوښتنې لري، نو له دې وجې دواړو سره بیل بیل سلوک کیږي.
چې موږ په یو ملک کې اوسېږو نو د هغه ملک آئین او قانون به منو. که یو ګوند یا یو تنظیم د خپلو جلسو جلوسونو دوران د پوز او استخباراتي ادارو پر ضد نارې وهي نو ادارې به ورسره بیا چلند هم هغه شان کوي. تحریک لبیک پاکستان له حکومت ځینې غوښتنې لري خو هغوی د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې نه کوي. که پی ټی ایم خپلو جلسو دوران دغه نارو پر ځای صرف خپلې غوښتنې د حکومت پر وړاندې کیږدي نو امکان شته چې ورسره مذاکرات کامیاب شي او مسئلې به حل شي.
تحریک لبیک پاکستان چې پاول سر کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادې دا علامه خادم حسین رضوی جوړ کړی و. دا تحریک په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دا مهال یې د سند په صوبایي اسمبلی کې درې غړي دي. بلخوا پی ٹی ایم د پښتنو ځوانانو جوړ یو تنظیم دی چې د غیر پارلماني او مزاحمتي سیاست له لارې د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شوې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول مرکزی دفتر له صوبایي حکومتونو غوښتي چې له 12 تر 18 کال عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا ویکسینو لګولو چارې ګړندې کړې. په خیبر پښتونخوا کې کورونا وبا د سر دفتر مشر وای د 2 نومبر له 3 د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو ویکسینونه پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان او مومندو کې د تعلیم محکمې افسران او استادان د زده کوونکو د ویکسینونو له کمپاین خوختي. تفصیل د هارون باچا پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې د ګل پر ورځ د خپلې یوې غونډې په پای کې له صوبایي حکومتونو غوښتل چې له 12 تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا واکسینو لګولو چارې ګړندۍ کړي. د دې ادارې په اعلامیه کې خبرداري ورکړل شوې چې په پاکستان کې د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د خیبر پښتونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر پر 9 مشال رډیو ته وویل دوی وار له مخه سکولونو او کالجونو ته سیهی ڈلو لے گلو دا از دکون کو دا وکسین اولو چارے پیل کری دی.
مونگو دا ایکسٹینڈڈ کووڈ کمپین ویو چی آگا مونگو دا 3 نومبر نا شروع کری دی اور ٹارگٹ زمون دا دی چی مونگا 31 دسمبر 2021 پوری خپل میجورٹی آف دی پاپولیشن کور کو. سکولونو دا مونگا 40-40 اور 30-30 مختلف ازلا کی دا سکولونو تعداد اور دا ماشومانو تعداد
شمالی وزیرستان تعلیم محکمہ مشر افسر فدا وزیر نومبر پر نهما مشال ریډیو ته وویل د دوی ټول سکولونو ته کده جنکو دی او کده هلکانو واکسیناتران ورغلی او زده کوونکي واکسین کړی دي.
خپل سمر سکولونه دي کنه په ټول کې موږ دا واکسینیشن وکړل تو کلونه بلکې 12 سالونه تر 18 سالو رس تقریبا چیرته داسې واقعیا موږ تندر غلې چې ریفیوزل کړی اڅه خبره زموږ سره ټوټل 978 دي خو دې کې 367 تقریبا پرامري دي او 45 موږ سره هاي دي 45 او دا نور سره میډل دي تقریبا دا سه 48 سره نو دا موږ اکثر میډل او هاي کو کړل هغه غرض دي کو کبوایز چې چرتا تحصیل کوارټر سپټال و یا بی ایچ یو هغه کې بچ ډاکټر ناس هغه ور سره ور سره بچی مت صحت والا اور سره بچی چرز اور سره د ایجوکیشن ډپارټمنټ چپم اعلی اعلی کاری هغه ور سره سکولونو ته بتلل او د ویکسینیشن کول.
د ممندو د یکغوند های سکول یو استاد جنگریز خان چې د سیمې د استادانو د اتحادیې مشر هم دی وایي د دوی د سکولونو او کالجونو زده کوونکي هم تر ډیره واکسین شوي دي. د البته زیاتوي په سکولونو کې له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې په بشپړ ډول نشي عملي کېدای.
ماشومانو کې بالکل باقاعده آغاز شوی دی ټیمونه راځي ویکسین کوي
مرحله وار کوي اول 18 سال پورې کوم ماشومان دا وی چې نشو بیا پسې د مرحله وار لاندې روان دي راځي او پسې او موږ سره ټیک ټاک مر سره د هیت سره هر بازي ماشوم په کده شراشي چې هغه انکار کوي نو هغه د پاره بیا موږ دور نه پنه راوړو چې تبه خامہ حاکی دا وی والدین نه وړو هغه بیا رضا کوي ګر کوي په دې باندې چې لکه ویکسین چې کوم دستا وسو د بچي حفاظت لپاره کوشش موږ کوو کوم چې او با یا صابون یا ماسک وغیرہ دا کوو 20% موږ فالو کوو
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر پر اتمه ویلي چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید د نومبر تر 13 هرو مرو واکسین شي. نوموړي په خپل بیان کې زیاته کړې وه د کورونا واکسین د ماشومانو پر صحت هیڅ بد اغیز نه کوي او دا چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تورخم کې مزدوران شکایت کوي چې په پوله د مسافرو لپاره به تګ راتګ کې نرمي پیدا کړل شوی خو د دوی کار لا هم نه دی بحال شوی او ورته اجازه نه ورکړل کیږي چې دواړو خواو ته تلونکي مسافرو سره سامانونه ویسي. مزدوران وایي چې باندې شپږ میاشتو راهیسې بې روزګار ناست دي نو له حکومت غوښتنه کوي چې د تیر په څیر ورته اساني پیدا کړي. بلخوا د تورخم کسټم چارواکي وایي چې پرون د اف بی آر ځایي سوداګرو ترانسپورټرانو او مزدورانو اتحادیو ترمنځ یوه غونډه شوې چې پکې یې د دغه ستونزو د هواري لپاره ځینې سپارښتنې تیاری کړي دي. نور تفصیل فرهاد شینواری په خپل رپورټ کې راکوي.
په تورخم کې ځایي مزدوران وایي هلته د تیرو دوه اونیو راهیسې پیاده خلکو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو مزدورانو ته لا هم مسافرو سره د سامانونو وړو راوړو او افغانستان نه وړې کاروباري ګنډې راوړلو اجازه نه ورکول کیږي. د تورخم د مزدورانو اتحادیه وایي هلته څه باندې 4000 مزدورانو کار کاوه خو اوس بے روزګار دي. په تورخم کې یو مزدور نواز خان مشال ریډیو ته وایي
مونږ دا واړو کنه مونږ خیبر جنسی خلک لوړ گیغه چې مونږ ته غنده غټه کولا شي او دویمه خبره ده چې دلته راشي اسکه دا ان ال سی والدی کنه په اوریجنل تذکرو خلک نه پریدي. افغانانو مونږ کې مزدوری ده، مونږ په افغانانو کې مزدوری ده چې غنده غټه ور سره لاس گاډي ولوي. تی دویمه خبره ده چې جراګانو خلکو دا غدې چې 250 روپو غنده دیمه خلا جوړه کا امخه چې غنده راوړو کنه بلیډونه راوړو انګور راوړو مړا راوړو دا وغیرہ صابون راوړو نو لاس ګنده دا شیمپوان او دا راوړو دلته په 300 روپے مثال ته وخلو دلته په 400 خرج کې 100 روپے مزدوری م پکې وش او دې تمام نبرې نه په لو جاله ټول ډکی سکینر لاله شنی را پری مونږ غریبې ته نه پری پته نه لګی چی مونږ سبا دور سره کړي خرج خوراک دومره یو گرانی رااله او دویمه خبره ده چې مزدوری نشته کاروبار نشته.
په تورخم کې ځنې نورو مزدورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
زما نوم حزب الله دلته ګڼو کار کړم او ډېر زیات مشکلات ګېډ کول او شوی خو مخې نه یا مخې بيخي کال ما شوم نه را پری ویزا پاسپورت سره تر غاړي او د مخې پاکستانی نه پری دي چې ویزا نه سره زموږ لوړږي غم نه پری دي. کورونا دې ډېر زیات اثر لیدلې مخې بم زر یو نیم زر ګټلې اوس 500 روپۍ ډېر په مشکلاتو ګټو مونږ دغه غواړو چې مخې را تلیار کولا کو دا ګنډ یو دارا کې وځي او بس دا مزدوری بیرته روان شي.
زالک شاه دا سر شوی چې سبا یې لینډ کې ودرګو ما خامم لمبر نه راځي دی اړین نشته کی
او دا ګاډه چلې
ګاډه چلو سو غواړو چې ازادي شي بس لار کې درو مو را درو مو مونږ یاري به بیا نغده کې داس غونه نغده کې چې دی گیټ کې ودرګو ما خامم مونږ لمبر را نه شي دومره خرڅ خورا کا سر شوی چې 350 زره په دې 2-3 میاشتې کې باقی شو.
د تورخم اډیشنل کسٹم کلکټر طيب سواتی وایي د نومبر په 9 نیټه د تورخم په صفري نقطه باندې د پاکستان د محصولاتو ادارې فدرل بورډ آف ریونیو د سوداګرو ترانسپورټرانو خیبر چیمبر آف کامرس او د مزدورانو اتحادیو مشرانو سره یو غونډه کړې او هلته یې خلکو ته ورپېښو ستونزو د هواري لپاره تجویزونه غونډ کړي. که دا تجویزونه عملي شي نو ډېره اساني به ورسره پیدا شي او ځایي خلکو کار روزګار به ورسره روان شي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې وه، خو د اکتوبر 1 نیټې راهیسې پرانستل شوې او یوازې پاسپورټ او ویزه لرونکي کسان پرې تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.